پښتون ستړي مشي 2 بجې شوې په افغانستان کې زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي په روان یو سات کې د ځوان فکر خبرونه وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زه اجملاند خبرونه دروړم کندوز کې لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د زیاتیدونکو وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. بشپړ خبر نو اوري. په کندوز کې لسګونه استوګنن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو د زیاتیدو پر ضد مظاهره وکړه. دا دې ولایت اوسیدونکي ویل چې کلون رئیس په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربیره د جنایتکارو ډلو لخوا له وسلوالو غلاو هدفي وژنو باج اخیستنې او نورو ځورونو سره مخ دي. اعتراض کوونکو ویل چې په کندوز ښار کې په وروستیو کې نامني او وسلوالې غلاوې اوج ته رسېدلي او ځایي چارواکي په مهارولو او مخنیوي کې په بشپړه توګه پاتې راغلي دي. ونه توانېدو چې پر دې اعتراضونو او انتقادونو د کندوز د ولایتي چارواکو تبصره ترلاسه کړو. کندوز استوګنو تر دې د مخه هم د غلطه د سیاتیدونکو جنایي جرمونو وژنو قتلونو او همدارنګه نورو پیښو پر ضد اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشي پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقته توګه ځنډېدلې خو تمدا چې زربیر ته پایل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وړ مورس ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمېنې دوهې ته ورغلی خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پایل په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن پاروان کاپیسا او پنشیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې وکړه. د دولت ساس ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې د سیاسي او تیرستونکې اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه په دې پیښه تبصره نه ده کړې. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب عمومي قومندان حسین سلامی یو وار بیا له امریکا څخه د قدس د ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ د اخیستو ټینګار کړی دی. سلامی چې نن یې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې په کرمان کې خبرې کولې ویل چې لومړی او وروستۍ خبره کوم، انتقام اخلو، انتقام سخت محکم او داسې انتقام چې قاطع او پښیمانوونکی به وي اخلو. بلخواته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې شاید امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنګي جنایت بولي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنګي جنایت دی که نه څه ونه ویل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یکشنبې په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي ځواکونه استولي. د جنوري په 15 په ماندابه کې د امریکا د ځواکونو پر هوایي اډې القاعده شبکې سره تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبرې ژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب وایي ماندابي ادا په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکا د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري ژانس ته ویلي چې دا دوی اړې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد رسیدلی دي. او د اوکراین د کورنیو چار وزیر ارسین اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د وروژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان دغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 8000 کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابر ساحه ده ویجاړ کړي ده. اور څلیرش کسان وژلي او څه باندې 1.5 کور نیم له منځه وړي. ښاغلی اواکوف پرون د جنوري په 6مه پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی وروژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یواسي د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې د دیونی د سیشن بیورز مو په خیر پیل کړی وي. دا د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام هم پیل څه د تل پچیر په دې پروګرام کې په مشخصو او بیلابلو مسایلو باندې بحثونه کوو. درانه ملمانه را سره وی هر ځلې په دې پروګرام کې نن هم را سره ملمانه ستا په دې پروګرام کې مخکې دې نه چې تاسو ته ووایم چې په کوم موضوع او څوک را سره دی څنګه بحث کوو. لومړی سر کې تاسو ته هم وایم چې تر هغه تاسو آماده سئ چې زه بیا تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې ووایم، هغه له ځان سره نوټ کوي او بیا کولای سئ له هغې لارې تاسو تماس ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې څومره انجونې له زده کړو بې برخې دي او عوامل یې څه دي. که چیرې انجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي په ټولنه کې څومره ستونزې رامنځته کیږي؟ ولې په لرې پرتو ولایتونو کې انجونې له زده کړو بې برخې دي؟ کورنۍ ولې ورته اجازه نه ورکوي؟ په دغه ټولو مسایلو باندې بحثونه کوو. خو په لومړي سر کې زه به تاسو ته ووایم چې د پوهنې وزارت مخکې له دې نه ویلي چې په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې تقریبا 15% انجونې دي. همدارنګ د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو د تیرنو بنسټ یا تیرنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لخوانځیو او د بیبرخو انجونو لخوانځیو د بیبرخو انجونو لذینو کورنۍ او خونکو سره د مرکو په مټ د خپل ایوا تیرنه کړی دا او دغه موندنې ښیي چې کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي نو 15% په اتم کې او 13.6% په نهم ټولګي کې، 15.4% په لسم ټولګي کې، 12.6% نجونې په 12 ټولګي کې، همدارنګه 13.1% نجونې په 12 ټولګي کې او همدارنګ په دولسم ټولګي کې وبخې 15.6% انجونې دي چې دوی دغه فیصدي دا ښیي چې یوازې همدغومره ښوونځیو کې دومره انجونې دي. ډیری انجونې په افغانستان کې په لرې پرتو ولایتونو کې کله چې تر شپږم اووم یا هم که مشخصا ووایم چې تر 14 کلنۍ یا 15 کلنۍ رسیږي نو د کورنۍ له لوري ورته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي او هماغه ده چې د باقي زده کړو نه بې برخې کیږي. په همدغه مسایلو باندې بحثونه کوو. تاسو هم کولای سئ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې اړیکې ونیسئ، هغه عوامل په ډاګه کړئ. که چیرې تاسو هم په خپل محیط کې چیرې تاسو اوسېږئ په کورنیو کې دغه ستونزې سته، هغه به هم را سره شریک کړئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې را سره تر دې دمه چې په سټوډیو ته درون ملما راغلی دی دلته حضور لري اتولا ویسا. په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو یا د تعلیم په برخه کې رضاکار فعال ځوان دی، زیات فعالیتونه یې کړي دي په دې برخه کې. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی فعالیت لري، هلته کتابونه رسوي، همدارنګ ټول هغه نور د زده کړو د لپاره کوم توکي چې پکار دي زده کوونکو لپاره هغه ورته رسوي. یعنی په ټوله کې دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. ویسا صاحب ستړي مسئ؟ او تاسو سره د ستریمسي ترڅنګ قدمونه اوریدونکو منګه په دې پروګرام کې به دوه نور ځنګړي میلمانه هم ولرو چې یو لخوس نه دی لخوس نه وکیل شاه خان دی چې هغه تاسو به هم په جریان کې استئ چې خپل شخصي ځمکه دی خوانځي لپاره وقف کړی دا چې هغه هلته به خوانځي جوړیږي او بل اخر به ماشومان انجونې الکان ورزی هلته به درس وایي همدارنګه له پکتیکا ولایت نه بیا میا خان کاکا هغه هم په دې پروګرام کې به موږ ورسره ټلیفوني خبرې وکړو د دې لپاره چې هغه اوس پر خطون کې دی د پکتیکا په خرنه کې په یو روغتون کې دی نو بیا هم موږ هڅه کوو چې ورسره خبرې وکړو میا خان کاکا خپل لورګانې هر ورځ زخته زیات واټن کې مکتب ته یا ښوونځي ته رسوي او بیرته تر کوره بیایي چې د خپل لورګانو لپاره دا قرباني ورکړې ده او هر ورځ هغوی سره تر هغه ځایه ځي او په خپلو لورګانو باندې دوی دا زده کړې کوي وسا صاحب له تاسو سره هم تسلیمسي وایم او تاسو سره به بحث وکړو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته مننه ژوندۍ اوسئ
خیر اوسئ ژوندۍ اوسئ وسا صاحب لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا اوس په افغانستان کې د افغانستان خصوصا په لری پرتو ولایتونو کې انجونې له زده کړو به برخې دي د تاسو له نظره دا عوامل په څه کې دي ولې انجونې له زده کړو به برخې پات کیږي
تر شپږ نیمې پورې چې موږ په ټول افغانستان کې یو سروې درلوده له وګرځېدو له ښوونځي سره مو مرسته کوله د مشرانو سره کښېناستلو ځوانانو سره کښېناستلو خپل سیمه عملا ولیدله نو یو لوی ستونزه دا و چې تقریبا د افغانستان یو نیم سل ولسوالۍ وې چې هلته د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه چې دا تقریبا نیم نفوس دی د افغانستان نیم نفوس دی یعنی په هغه ولسوالیو کې چې په یو نیم سل ولسوالیو کې یوه نجلۍ د دولسم فارغ نه وي دا یو ډېر بد حالت یوې ټولنې ښیي چې مثلا یوه ټولنه څومره وروسته پاتې ده چې هلته د نجونو دپاره د زده کړو اجازه نشته یا د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې بل ستونزه دا و چې مثلا خپل حکومت هم پاملرنه دې ته نه کړی چې معرفت وزارت مثلا هغه امکانات چې د انجونو د زده کړو د پاره لازم دي په مغه اندازه باندې برابر کې کوم چې مثلا موږ په شهرونو کې زمينه برابر سوي دا یو نیک پال دی یعنی له نیک مرغه چې دې ته باید شو وایو ولې لري پرتی سیمه هم دومره کلري لکه هم دغه شهرونه چلري دریم ستونزه دا و چې خپل مثلا دلته چې کم پند مصرفیږي د نړیوالو ډونرانو دی نړیوال ډونرانه غچې د ما د زده کړو په برخه کې د ماری په برخه کې د ابتدایي زده کړو په برخه کې مرسته کوي د هغوی هم مثلا سمکار نو کړي سمکار په دې معنی باندې چې کم پند دی مشخص کړي وغه پند نه سم روانو په سات پکې کې سم مدیریت نو نظارت نو څلورم ستونزه خپل د خلکو ده خلکو مثلا عام ذهنیت لاده سي جوړ دی په یو شمیر ډیرو پرتو سیمو کې چې مثلا نجلۍ د تعلیم حق نه لري چې دا مثلا یو ډیر ناسم فکر دی ولی په ټول افغانستان کې داسې نه په یو شمیر سیمو کې هم دغه ذهنیت موجود دی د ذهنیت دی بدلون د پاره دی ولسونو دی مشرانو دی مولایانو دی ځوانانو دی پالانو دی مادي رسنیو دی ټول دا مسؤلیت وي چې دغه ذهنیت باید تغیر شي ولی متاسفانه چې دغه ذهنیت لا ماکم دی پنځم ستونزه دا و چې مثلا د شجونه شوون کو نشتون په سیمه کې چې شجونه شوون کې باید موجود وي چې مثلا هغه شرایط چې دی شوونځي دی تکمیل لپاره اساس دی شرطي هم دا شرط نو پرسوي سید چې مثلا په یو شمیر سیمو کې عملاً په ولسوالۍ کې د ولسم فارغ موږ نه لرو یو شزینه شوبن کې موږ نه لرو خو دولت یو پروجیکټ ډیزاین کولای شي چې مثلا د دې سیمې د تغیر لپاره د متوازن انکشاف لپاره دلته مشوین شزینه شوبن کې باید یو بل سیمې څخه مثلا وګمارو ترڅو چې مثلا دلته تغیر راشي شپږ مستون زده و چې مثلا د بیل شونځي چې مثلا دی بیل شونځي باید موجود وي یعنی دا په ټوله دنیا کې دی جنو شونځي بیل او دی نارینه شونځي باید بیل چې دا مثلا موجود نه وځي چې د افغانستان حکومت دومره توانایي نه لري چې مثلا یو سرپنا جوړ کړي یا مثلا وختونه سره بیل کړي دا او وم خپل نامني یو غواښو په سیم کې یو ځل داسې وسول چې مثلا شزینه او تا شونځي ته خطر پیښو خلک تر یو ډار لاندې ولنو په دغه خاطر باندې چې ذهنیت بدل نسو هم دغه حاکم ذهنیت تر اوسه پرم پاتې
مننه وساسه نور باسن به هم وکړو پښتنې به نوري هم وي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې ښایي تاسو اوس اماده سوي یئ، قلم او کاغذ مو اخیستی وي چې زه تاسو ته شمېرې ووایم. 0999 40 15 40 همدارنګه 0998 225 55 په دې شمېرو باندې تاسو کولی سئ له دوه نیمو وروسته تماسونه ونیسئ. له دوه نیمو بجو وروسته به موږ تاسو نظریات هم واورو، کومې پوښتنې مو چې درلودلې کولی سئ له قدرمنو میلمنو نه یې مطرح کړئ. خو اوس هڅه کوو چې میا خان کاکا سره اړیکه ټینګه کړو او هغوی سره خبرې وکړو چې د پکتیکا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، دا چې اوس په زیات واټن کې داسې څومره واټن دی. په خپله به ووایي چې له کوره تر ښوونځي څومره واټن دی چې دا هر ورځ درې لورګانې له ځان سره بیایي هلته او زده کړې پرې کوي. نو له هغوی سره به هم خبرې کوو. د ما همکار البته تخنیکي چارو کې کوم همکار مې چې دی عبیدي صاحب هڅه کوي چې له هغوی سره تماس ونیسي او د هغوی خبرې به هم په پروګرام کې ولرو. نو ویسا صاحب، تر څو چې د میخان کاکا تلیفون روغېږي او خبرې ورسره کوو، راځو دې ته تاسو عوامل وښودل چې ولې نجونې په دغو عواملو باندې پاتې کیږي له زده کړو نه. ځینې وخت لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله، کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپلې لورګانې پرېږدي ښوونځیو ته، تر اوسه خلکو سره دا ذهنیت شته. د دې پوښتنې ځواب به د میا خان کاکا له خبرو وروسته راته راکوي. مننه. سلام، وخت مو په خیر.
بخار خوجان، خبر دې کا سړی او واچ لید دې باندې راو سلام. زه نه سم درې درې ما خو نه زخمی سو ما اڅه دې خبر کا څو وشتن لري خور
ډیر زیات مننه کاکا. ما مخکې هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ناروغ یاستې اوس په ورختون کې بستر یاستې. راځو دې تر کراته وای چې تاسو په پکتیکا ولایت کې لکورن مو خوانځای څومره لري دی او کراته کیسه وکوي چې خپل ګانی تر هغه ځای څنګه بیا الته د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره مشکلات موجود دي؟
مشکلات ډیر مزین دي. 12 کیلومتره لار ده، ډیر مشکلات په لار کې مرتري ده، مشکلات دي دغه څخه هیڅ مشکلات اوس بیان وو. اگر 12 کیلومتره بلری دې موږ کور شو ونځای
ټول ګانی لزان سره بیا تر خوانځي
لري ګانی بیا
څومره ساعت ورته منتظر پات کیږي؟
یار خدغه و بجو چې ورسه تر ټولو سو بجو ترې وی بجې کله وته په انتظار یې دغه دومره انتظار کو.
او کاکا کرا ته وای چې تاسو د کورنۍ بل څوک سرپرست همسته بل څوک کار کوي کنه؟ ځکه تاسو خو نیمای ورځ ل خپل انجونو سره او بخې خپل لورګانو سره مصروف یاستې خوندي کې.
ها مو ما بل کور کې خطر سره نهسته. آیا وا دې ما دې کور والا د کارګر د په شپخانه کې هغه غریب دغه کار کې دا پیغام ماس باندې ته موږ گزاره یې نور خو دې موږ یې سپرس نشته.
کاکا کرا ته وای څنګه زاد سره واز تاسو دومره تکلیف وکوي او 12 کیلومتر مو یادونه وکړل چې خوانځي ته تاسو خپل لورګانی راسوي او الته بیا ورته په تامه پات کیږي. انګیزه څو در سره یا فکر در سره څو سي اتمن باید لورګانی مزدا کړو کی
هغه دا په کرا سره ګور 12 کال ما په خرنه کې هم سايته تیر کړ. بیا دا پوته خپل ځکه ته بلال بیا مې ورې دوه خونی جوړې کړې اوس از وو خونه کې زوان کوم بیا مې لږه جاج بم د لورګانی وسره اړې مو وسه دا زده کړې وکړې او وانته دې پاره خدای ډاکټرې جوړې کړې او یو بل بشمان شمارم په باندې اوسې دغته متوجه شو خورجان.
کاکا څومره خوشبینه هسته چې پراتلونکې کې هغه څه چې تاسو هیله ده و موایل چې لوغړی لورګانی مو پټولنه کې نور ته د خدمت وړ وي، غوی ته خدمت وکي او تاسو د اقل دغه حالات وو وزي. هغه کورنۍ چې خپل انجونو ته خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې خوانځي ته لاړ شي، هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
هغه خورجان ماته به وړو چې دغه هر څه خپل کار نن سبا هر څه خپل کار باندې شپیږي وس دا څو وخت دا دې موږ خبره را پاره ده لې دا د خلک په خبر دي دي خلک په دې باندې خوشبينه نه دي صدا سړی ولې دا چې ور مسته کې شو دا دې جنو دې پاره خدومره زحمتونه مو څو کال ولا چې دې خلک دغه څه اوس په عذاب دي ماته غول را لږی را تیا یې صدا تا بو خو چې دا کارونه وکړ څه څه دومره دې دا خبره مشهور کړو دا چې دې وکړو دا چې دې وکړو خلک اوس په دې باندې خپه دي خورجانې.
ها یعنی هغه تاسو سره مخالفت کاتي ولې تاسو دا خبره لکه رسنیو ته وکړله او ولې خلک خبر سول چې تاسو خپل لورګان ته دومره وخت ورکوي یا ورسره زی تکلیف باسي چې خوانځي ته راسوي؟ یعنی لا هم دا خلکو په ذهن کې ستاسو خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي او تاسو سره په خلاف دي؟
ووله مصر خلاف کی راځي خو سالان واوري پرتی دي دي واوري پرتی دي لاري بند دي مشکلات چې کله لاري ورکه شي ماته اخبارونه راکړي دي خورځاني فراته یای چې بیا به سره جوړې دي چې لاري دي ستوري چې ته دومره مختور شې درې سالې دا له کومه زوره ته دومره مخکې شې دا دومره دې دا لورګانې دي چې بیا ما او ټول خبره کې چې یار وروره شې ورمه وښتي وسو کېږي زه خبر دا خپل انجینر نه پرېږدم هغه دې مخکې الله شو مون پروا نه نسته
خو تاسو به داسې وکړئ چې بیا هم له لورګانو سره مو زحمت وباسئ. زه فکر کوم چې هغوی د ښوونځي جګ صنفونو ته رسېدلي دي او څو وخته نور به هم تکلیف ورسره وباسئ چې هغوی حداقل له دولسم نه فارغې سي. مننه کاکا، او په آخر کې که راته ووایي هغه کسان چې اوس تاسو غږ اوري هغوی ته مو پیغام څه ده د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
یو تعلیم په باندې وکړو چې بل بسمان دې پارم یو سمر وسور شي ځلدی په خپل کورنۍ چاره کې یو ډاکټر ته خور ور پرته ویل ډاکټر ته نه پری وځو درملنه او کتاب خو ځان دې ما پیغام ته ټول خلکو ته
ډیره زیاته مننه کاکا چې تاسو نارو خموي او موږ ته مو وخت راک خبرې مراسله وکړي ځوان دی وسی او ساسې مهرباني ما تاسو نه مخکې پښتنه وکړه لکه اوس موږ دوی نه پښتنه وکړه چې کورنۍ اجازه نه ورکوي که شرایط ته برابر هم وي خوانځي ورته نږدې هم وي خو بیا هم خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي وایي چې نجونې دي باید په کور کې کینی زده کړې ونکا
همدغه دی هر انسان دی هر ماشوم په کې ظلم دی کی کورنۍ کوي کی په سیمه کې نور کسان کوي دا دی یو ماشوم د هغه دی اساسي حق په حق ظلم دی چې یعنی دی هغه دی حق په حق څوک ظلم کوي دا ظالم واقع کیږي چې مثلا دی یو انسان چې د زده کړو حق الهي قوانین ور کړی دی بشري قوانین ور کړی دی ټول ور کړی دی او بیا یو څوک دی هغه دی دغه حق دی نه اخیستلو د دې مثلا معنی ګرځي چې دا حق ورته ون دا ظلم کی امی کورنۍ کی امی مندې پلرونه کی وی همي مشران کی امی ورونه کی ټوله کی او همغه ادارې چې دی لپاره حق مبارزه کی او غوږی دا ژغ نه پورته کی غوږی بیا د دوی پاک ظلم کی یعنی دا دی هر انسان حق دی اساسي حق دی ماشوم زده کړه دا هغه کړنار وکړه دی یعنی قانون حق ور کړی دی الدا چې د افغانستان په اساسي قانون کې همدغه حق جبري دی چې په جبر سره باید ورکول شي که څوک د دغه معنی ګرځي باید هغه مجرم دی یعنی د قانون چې چاته یعنی اجباري دي زده کړه پر چا باندې زده کړه اجباري ده دلته چې څوک ژوند کوي هغه باید زده کړه ولري نوې نسل باید زده کړه ولري کچيري څوک معنی ګرځي هغه مجرم دی له قانون څخه تمرد هغه ممرد واقع کیدونکي کس چې دی هغه مجرم دی ګوره دا خو یو بشری قانون اکو الهی قانون هم زده کړی پارز ګڼل دي هغه دینی او اسری زده کړی ګوره د دینی زده کړی چې دی دینی زده کړو تر څنګه اسری زده کړی دوار لازمی دي ځکه نن اثر هم داسې راغلی دي چې په دې اثر کې باید نارینه او ښځینه ټول زده کړی ولري او خپل شجون راتلون کې جوړ کې خپل بچان وروزي خپل نسل وروزي
مننه وی ساسه بیا هم یو بل مل مال ورو ځنګړی وکیل شاخان له خوست ولایت نه لکه څنګه مې چې مخکې ویلې چې د خپل زمکه شخصي زمکه خوانځي ته ورکړي دي چې هلته خوانځي آباد سي او غواړي چې انجونیو والکان الته زده کړي. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
خاسته یې سات مخه ده دما غږ اوري؟
غږ وروه.
مهرباني وکړئ کاکا تاسو هم راته ووایئ چې څومره ځمکه مو خوانځي لپاره وقف کړې ده. تاسو څومره ځمکه لرئ؟
مسخوتان مې زنګ دته ولای وای مسخوتان مالې
اوس خبرې نه شئ کولی؟
اسره مصروف یم مسخوتان مالې چې زنګ ولای وای به زه زنګ دته مسخوتان به څه وغږېږي.
اها، سمه ده کاکا، مننه. ژوندي اوسې. زه فکر کوم چې مصروف دی دوی او ان شاء الله چې ما همکاران به بیا هم سره خبرې وکړي. خو قدرمن اوریدونکو، وکیل شاخان سره ما څو دقیقې مخکې هم خبرې وکړې، موضوع مې ورته ویلې وه، خو نه پوهېږم چې دوی بیا څنګه مصروفیت پیدا شوی دی. په هر حال زه باید دوی په اړه ووایم چې هرقل که دوی خبرې هم ونه کړې، موږ په دې اړه ازادي راډیو یو راپور درلوده او کېدای شي تاسو به هم کتلی وي چې وکیل شاخان په خوست ولایت کې خپله شخصي ځمکه پوهنې وزارت ته ورکړه چې هغوی هلته یو ښوونځی جوړ کړي د دې دپاره چې په کومه سیمه کې چې دوی اوسېدل هلته ښوونځي نسته او ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. یعنی دا هم یو رضاکاره کار دی، یو فعالیت دی چې یو پلار خپلو ماشومانو ته په کتو نور ماشومانو ته هم دا زمینه برابروي چې هغوی هلته زده کړې وکړي. وسا صاحب، بیا هم راګرځو تاسو ته، بیا به وروسته هم قدمونه اورېدونکو د تاسو نظریات هم ولرو. که څنګه مې چې مخکې ویلې، دوه نیمو بجو نه وروسته به تاسو پوښتنې هم راواخلو، د تاسو تماسونه به هم راواخلو، او هغو ملګرو هغه دوستانو چې د ازادي راډیو پر ټویټر پاڼه باندې همدارنګه په فیسبوک پاڼه باندې موږ کوم پوسټ یا ټویټ کړی وو په هغه باندې کمنټونه یې کړي، هغه به هم ولولو وروسته چې تاسو څه نظریات وو. مثلا د تاسو خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځئ، سفرونه کوئ، په دې برخه کې فعالیت لرئ، تر اوسه چې علاوه دغه مشکلاتو چې تاسو مخکې یادونه وکړله، د کورنۍ لوري آیا داسې سوي دي چې هلته هر څه زمینه برابره وي، ښوونځي وي، خو بیا هم د نجونو دپاره یو ډول مشکلات برابر وي یا خنډونه جوړ وي چې هغوی لاړې نسي ښوونځي ته؟ که تاسو راته ووایئ تر اوسه داسې سوي دي چې کومې کورنۍ ته تاسو قناعت ورکړی وي چې خپلو لورګانو ته د اجازه ورکړي هغوی تللي وي ښوونځي ته؟
بالکل همدا شی موجود دی چې مثلا تر اوسه پورې په اته په شهرونو کې موجود دی، یوازې په لیرې پرتو سیمو کې نه دی. چې دی هغه نجونې چې تر دولسم پورې یا تر لسم تر یولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي، بیرته د کورنۍ له خوا راګرځول شوي دي. تېره اونۍ دوې اونۍ وړاندې زه تللی وم، د یو ملګري کور ته تللی وم، بیا مو وروسته خبر شوم چې د خپلې ورېرېګانې له ښوونځي یولسم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي وې، له ښوونځي راګرځولي وې، یوې دولسم خلاص کړې وې، بل تر یولسم پورې. نو بیا زه وروسته خبر شوم، نو زما دغه دا و چې فکر دا و چې زه به د ملګري ته ورځم چې ګوره تا زده کړې کړې د پوهنتون دي لوستې دي، خو ستا مېرمنې یولسم ویلې دي، ستا خور چې دي، ستا وریره چې ده، ستا خور ده، ستا وریره ده، د وطن آینده ده، هغوی په یولسم ټولګي کې ولې دا زده کړې ته د دې معنی سوې چې د هغوی دغه حق دې سلب کړي؟ خو ما چې ټلیفون مې څوک داسې کړی پیدا نه کړي. په یو شمېر سیمو کې مو خلکو ته قناعت ورکړی دی، حتی په لیرې پرتو سیمو کې ټول ته مو قناعت ورکړی دی چې هغوی خپلې لوڼې، خپل ماشومان ښوونځي ته لیږي. خو په یو شمېر سیمو کې بدبختي دا ده چې لا هلته ښوونځی نسته. چې ښوونځی نه وي نو بیا به موږ څنګه مثلا دی خلک یې غواړي، ولس یې غواړي، ټول یې غواړي چې مثلا په دې باندې کانی دي چې دا تغییر راسي، تغییر قبلوي، خو ښوونځی نسته. دا یو ستونزه ده. راځم دې ته د هرې کورنۍ مسؤلیت لکه د میخانه کا په داسې جوړیږي چې مثلا دی د خپلو لوڼو ساتنه وکړي، خپل چاپیریال ساتنه وکړي. ګوره که په ټولنه کې یو څوک بې سواده پاتې کیږي، که نارینه وي که ښځینه وي، بې سواده پاتې کیږي، هغوی راتلونکی نسي جوړولی، هغوی خپل ژوند نسي جوړولی، هغوی د بل ژوند نسي جوړولی، هغه د ټولنې د اوږو بار پاتې کیږي. نو ښه لاره دا ده چې نن د دې ټولو غم وخوړل شي. یعنی که په سیمه کې ښوونځي نه، د مشران دي د دې ژغ پورته کړي، ځوانان دي د دې ژغ پورته کړي چې موږ ښوونځي نه لرو. او ګوره په هر سیمه کې موږ یو بیل بیل فرهنګ لرو. حاکم فرهنګونه دا دی چې مثلا ښځینه وو ته احترام کیږي. احترام په دې معنی نه دی چې مثلا هغه راوځي تاسې په کوڅه کې هغې ته مه ګورئ. احترام دا دی چې مثلا د هغوی کوم حق سلب کیږي، د هغوی حق خوړل کیږي، د هغه دپاره مبارزه وایي که انساني مبارزه باید پر همدې باندې ولاړې چې مثلا د یو چا حق خوړل کیږي. موږ خو تل د عدل طرفدار یو، د ظلم په وړاندې د عدل طرفدار یو. عدل خو دا دی چې مثلا موږ د یو چا د حق څخه دفاع وکړو، خو د هغه حق الهی قوانین او بشری قوانین او نننۍ ټولې نړۍ ورکړې دي. یعنی که په نننۍ نړۍ کې وګورې یو بدبخت ټولنه به داسې کمه پاتې لکه زموږ ده چې مثلا هلته دي ماشومانو اساسي حق ترې سلب کیږي، حق ترې اخیستل کیږي، هغه به همدا زموږ ټولنه وي. نو زه وایم دلته یوازې مسؤلیت د کورنۍ تر څنګ د مشرانو، هغه مشران چې نفوذ لري، هغه چې مخاور دي، هغه روشن فکران چې مثلا ژغه ته ځای پرسیږي، هغه څوک ځوانان چې مثلا دی رضاکار فعالیت کوي، دی مدني فعالیت کوي، ګوره دا حق دی، حق یو چا سل پسوي دي او ته ورته ګورې، نو بیا خو ته خپل ظلم کوي چا پاک. بل حکومت مسؤل دی، مسؤلیت لري، د دې تعهد یې ورکړی دی، د قانون له مخې تعهد ورکړی دی چې مثلا زده کړه چې ده د هر ماشوم اساسي او بنیادي حق دی او دا اجباري ده. اجبار پرېږده وي خو دغه حق ور ورسوي.
په اجبار باندې څوک چې غواړي هغه ته ور ورسوي، دا د حکومت مسؤل. او راځم بیرته یوه خبره چې ما مخکې وکړل، د نړیوال ډونرانو هم دلته ډېرې پیسې مصرفېږي، تر یونیسف او تر سیدو چلډرن او تر ای سی ډبلیو او تر نور نور پورې. دغه دي دغه فنډ هغه سیمو ته چیرې چې ستونزې دي، چیرې چې ستونزې موجودې دي، هغه سیمو ته ځانګړی کړي. او د دې تر څنګ مثلا کوم کسان، کومې ډلې چې واقع کېږي د هر ماشوم پر مخ د ښوونځي د تړلو ګواښ کوي، هغوی ته دې قناعت ورکړي. له هغوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هیڅ وخت دې داسې یو ظلم ته مخه نه کوي چې په ټولنه کې د ناخوالو، د ټولنې د بدبختۍ سبب کېږي، ټولنې نور هم بدبخته کړي. نو دلته هغوی ته باید کنه تور کول شي، او کومې اعلامیې چې خپرېږي د مختلف ډلو، مثلا د چا سره وسله ورسره، د چا سره نور سره دي، دا اعلامیې خپري، هغوی له دې څخه ډډه وکړي چې مثلا دي ښوونځي بندي، د ماشومان پر دي، د هغوی پاکي ظلم کوي.
ډېره زیاته مننه ویسا صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، له دوه نیمو بجو نه وروسته به قلمونه اوریدونکو نظریات او دغوی تماسونه نیسي. اوس هم یو اوریدونکی لرو چې د ټلیفون په کرښه راسره دی. سلام، وخت مو په خیر. جمعه خان همدرد لزابل ولایت نه. همدرد صاحب، مهرباني وکوي، پروګرام خو مو اوریدلای دا موضوع باندې مو سره خلاص ده، چې مونږ په دې پروګرام کې په څه بحث کوو.
ډېر زیات مننه. ډېر شپه تر پورې موضوع مو ټاکلی ولا، واقعا هم چې دا چې کسان لکه څنګه چې مخ تاسو ورغه ولا خپل خبري وکړلې، او ما خپل نظر هم دا دی چې له ټول افغانانو کغه خويندې دي، کورونه دي، کمنې دي، او هغه ته نه پیغام دی چې باید خپل ذکر په هر ماشوم باندې وکړي، چې هغه هر چیرته وي او خپل یو ثمر ته ورسېږي. ماشوم په لحاظ داسې یو شی بسته چې هر خواته کرده کې هغه کوم کړی دی. نو موږ تاسو باید شکر الحمدلله هغه د ډېر امکانات اوس د سس کلو کې، د کلو را روانو کلو کې برابر دي، مکتبونه، مدارس، د هر ځای کې ګودر فار لار کې خلاصي. نو مشران ته مې دغه پیغام ده چې که لور وي که زامن وي، باید تر ډېره حده پورې مثلا دا چې هغه مثلا چې وادار وي او یو وخت لپاره موږ په درد وخوري، که په زنانو بخش کې راسو، مثلا ډاکټره چې کابیله شي او داسې نور تعریفه لاس وي چې په غاړه وي، دا به زموږ لپاره ډېره بهترینه وي. او پات شول هغه ځوانان او هغه ماشومان چې اوس د روان کال ته باید آماده جوړ ټول شي، زکر ته دوام ورکړي، پرینر دی، او داسې باید چې سوادار شي. بېسواد نه، زموږ تاسو په افغانستان کې بېسواد کچه له تېرو کلو په پرتله سږ کال ډېره لوړه شوې ده الحمدلله. مخکې به زموږ د سواد کچه ډېره کمه وه، لکه څرنګه چې تاسو هم خپلو خبرو کې ویل، او دوی هم زهر ورکړل مېلمنو چې یعنې ستونزې وې، خو بیا هم له ستونزو سره حلار کولی شي چې خپل زوی، خپله لور مکتب ته ورسوي او راولي. دا د دوی دپاره هم ګټه ده، او زموږ تاسو ټولنې ته هم یو ولې ځوان د ټولنې د ملا یو تېر ده، د ملا د تېر حیثیت لري. نو دغه چې ټول باید ډېر متوجه اوسي چې دغه زده کړو محبت، او باید زده کړو ته ادامه ورکړي، او دا رقم نور هغه وسره.
خیر اوسې. مننه همدرد صاحب. تاسو راته ووایئ چې په کورنۍ کې مو نجونې شته او هغوی ښوونځي ته ځي، زده کړې کړي که نه؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، خپله ماشومان ستار سره ورېرې نه دي، ورېرونه مو دي، مجھے خوردے نہیں دی اگو پخلا درسو تھا چھولے دی ہم دینی درسو نہ وائی ہم اصلی درسو نہ وائی چھے ہم مکتب وائی ہم درسہ کدوال پرسنگ اگو تم وقت زائی کھڑا دے وقت مو اور تاکلے دی چھے دوارا درسو نہ پرمک فیس چھے لائن دل پارا یو کلی نک مثلا یو قابلہ چھے ماشوم چې هغه باید یو انجینر، یو معلم، یو داسې نور څه چې ترې جوړ شي، د هغه زموږ لپاره اسانتیاوې چې یو خو اقتصادي اسانتیاوې به هم راشي، او بل دا ده چې لوړې د هر څونه په لوړه څه کې وکړي، هغو نه موږ ته ګټې کوي. بل وخت موږ له داسې تاوتریخوار سره نه مخامخ کېږو چې موږ او کورنۍ ټوله پهونه وي، او دا بیا له نشې څوک له نور څوک څخه هم راګرځوي. چې هغه زموږ تاسو لپاره ډېر اړین او ضرور ده، بیا خو په افغانستان کې خو بېخي یعنې که فکر وکړي په سل کې اوس بس راده شوي دي او بس واده دي. ولې په دې خاطر روان کلونه سږ کال په زابل کې مکتبونه ډېر خلاص ول، مدارس ډېر خلاص ول، او ډېر ارزونه مې چې وکړله، واقعا هم کېدلی دي چې مکتبو ته ځمکې ورکړي دي، او هغو لپاره د معرفت لخوا څخه کومک سر سوه دي، هغه ورته جوړ شوي دي. اوس یعنې په کلي په شادیو شارصفا داسې نور ولسوالیو کې خودی هر چه خپلم ده کور کرده و بغا ده مکتب یو آقا جور سوه
دیر از یاد مننه کرودن هم در سبسیدات تماس مونی و خپل نظر مورا سر شریک او رو چه نور چوک لکوم ازای تماس نیولای دوی نظر به هم و رو چه ده انجونو دزدک رو پا برخه که یا کلا انجونی دک رو لری پات کیگی و عملیه چه دی دوی پسی مو که چه وسیگی پدی با ارس را باز که سلام وخمو بخیر
السلام علیکم محمد اشرف من کابل
محمد اشرف رور لکابل نه تاسو خو د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلې ده که تاسو راته وایئ چې د انجونو د زده کړو لری پات کېدل په ټولنه کې څه ستونزې جوړولی سي
د علم او ترقې خو ټول دنیا طرفدار ده خو زموږ ملک چې پاس پاتې دی همدغه لامل دی چې موږ زده کړو ته صحیح لاسرسی نه لرو او اطلاعات و فرهنگ در وزارت نظر گیلمن یم پده چه دوی در اغیار و کلتورنا پا وانستان که رایشکی در مانو در علم در تلاسه کول پا مخ که لوی خند دی پده چه اغا در اغیار و حجابونا مراد نی اغا پا در تعلیم در مخنوی در پارا کورانی اجازه نوار که نو اندغا میولامل دی
یعنی تاسو غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې هغه ډول چې لازمه ده د ټولنې له کلتور سره همرنګه باید ټولې اسانتیاوې ورته برابرې سي تر څو کورنۍ هم زړه وکړي او خپل لورګانو ته اجازه ورکړي.
تاسو کوئ چې د افغانستان د پوهنتونونو نه د شخصي پوهنتونونو لیدنه وکړي د نجونو حجاب د ګورې پورې غربي حجابونه دوی استعمالی یعنی اسلامی جابونه نمارات که دقیقه یولوی خان دی خپل زان دی پار جور کنه
محمد اشرف روردار تو وای چی تاسو کورانه که ما شما نزده کرده زی البته ده ما هدف لما شما نو انجونی دی چی انجونی دی کنجای تا
خوز فیلا خود انجونی دی خپل کورانه که پارو ما شما دی الکان دی و دا زی و دا مکتب زی مدرسو تن زی
تاسو بخپل که کورانه که انجونی وی که اغا پنتون وی که کنجای ورته اجازه ورکوی چی لارسی زده کری وکا
اسلامی حجاب د مکتب د لایونه شروع پانتون پور ته لسانس د ماستر پورې مراچ بالکل من تعلیم طرفدار یو
ځوان دی اوسې کور ما ودان چې تماس مو ونیو و بورو چې نور چا تماس نیولای او لکم زاینه سلام وخت مو بخیر مهرباني وکئ تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم خورجان تاسو سلام انا واما دا محمد اشرف وو چې واما ان المسا ته واما ټول
زوندي اوسې ټوکی لکم زاینو مو تماس نیولای
عبد الله محمد احمد کندار او خورجان ما تلیفون ما کته ما ما سبستانه کول دا د غټ شدې دا د ثاني مخنیوي شدې دا حکومت نه شه مګر حکومت دای څو اندی چې دا سلیمه سلیمه له خلک یې ارغمن ونی دا دغه کړی د خورجان د به تاسو په خبر وکړ هر نوم په تاسو سره چې هغه سړي د کور خپل نوی په نوی خوشاله چې ته دې مو کې دی اسلامي واسره او دا نن ما تاسو وایم دا شریعت نه په دې کې دی چې سړي کاټ به دی دا سړي چې ورته د خلکو په خاري وو چې د خپل شل شل چې خلک کړی وو دا ورته دا نن ما تاسو وایم چوک سترګې درا وکازي دا نه دا د څه د څه ته ګوري په څه د سناریو یا په بازار کې یا د څه چره څه ګوري یا
په دې کې بیا د انجونو ګناه څه د ټیکل خو د مزایمتونه خو د خلکو لوري ورته جوړیږي په ټولنه کې کوم کسان دی بیرون په کوڅو کې هغه ورته مزایمت جوړوي نو بیا د انجونو ګناه څه د هغه لزدا کړو به برخه پات کیږي
خورځان دا خبره زمونږ په دواره سترګو باندې مزما خور ما لور ما وشو زه په بردار کا دا نه را باسو خورځان ګوره د مشور شې درا شواز وځه په شوګو چې د څه چرې پر وځه را د خبر لا شمبل شبل دا د څو کله په دغه باندې خدای دې دا شریعه کان دې پر جاری کې سترګې درا وکړي د وال پر اون لري دا د لوګر څخه و برابر او برابر ګوره خو دې انسان خور به څه په بردار کم را باسي خو نارنه را کور سره وته خدای دې خورځان راز ما د دې پر د توام چې څو کاڅه درا و باسي دا د څه مو دا سره پروت چې وره وره په خاني ځات راوځي تعلیم دی و چې کډلا چې جوړ ډاکټر وره خو ځان خدا کسان په کوڅه مخ پروشه کې اته کار نه کار نه مخه ما ول د پیغلې نجلۍ و د خارجانو ترجمانه و دا رقم فایلم خو هیڅ څوک نه پکې خورځان مسلمان نه پکې.
محمدي صاحب د دې خبرو کې هغه څوک راته وایي چې څه کول پکار دي اوس په ټولنه کې د دې لپاره چې د لکانو تر څنګ انجونې هم زده کړې وکړي. د تاسو پیغام څه دی؟
ما آفرین ما زدا دا سره کلمه زدا دا رقم پکې خورځان چې ګوره په بازار کې کدا کوڅه بان خورځان زما ډېر ګزاره په کابل کې د کندهار کدا کوڅه بان خوان کدا نن د خرج کبل کبل کزما څنګه ولې د زما پر چې ار څوک ته پر چا خور ته مور ته وګوري ازاق څوک یې انا هغه دې را ولې په تلویزیون کې د ښار کې چې پلان کوي د پلان کې دغه څنګه وکی شرعي احکام دې پر جاری کې دې څوک تر دې دغه څنګه وسی بیا نه کې داري و ما
دا نظر وو ډیر زیاته مننه دای تاسو نظر دی او مونږ هم د همدې لپاره تاسو تماسونه راخلو چې هر څوک خپل نظر وړاندې کی او د ماهله له تاسو نه دا د قدر منوریدونکو تاسو ته تماس نیسی لطفا هغه موارد ته اشاره وکړئ هغه نظرونه وړاندې کی چې حداقل د دغه مشکلاتو ته وسته د دې لپاره حل لار وی او حل لار ورته برابر سی. سلام وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم مهربانی وکوي څوک لکم زاینه متماس نیولای
سمسور د پکتیا ولایت نه
سمسور ور مهربانی وکوي اداره ته وایي چې په پکتیا ولایت کې د انجونو د زده کړو وضعیت څنګه دی الته انجونیزي خوانځي ته کنه
او بالکل خوانځي ته انجونیزي او غاده د ما شخصي نظر دا دی کنه هغه په نور پورې اړه نه لري موږ له خواندې نام دا تقاضا لرو له ورون نام دا تقاضا لرو چې د دې سره څنګه معنا برخور پکار دی او د خواندې نام دا بیخي سل په سلو کې سل په سلو کې دا غاده چې موږ ته باید قانونات او کلتور او فرهنګ او قومیت د ټول باید په نظر کې ونه ځکه او رواجونه فرق کوي کلی فرق کوي خبره باندې نور دې څوک دې ممانعت نه کوي چې خدای دې تعلیم ونه کې خو دې باید په 70 په حجاب کې لاړ شي ځکه زه که په پکتیا کې وینم که په نور په کابل کې وینم بعضې په داسې کلی کې ډېره وځي چې بیخي وایي چې عروسی ته روانې دي نو مقصد دا دی بل مې دا غاده چې دې غاته دغه د لوګر پېښې د لوګر پېښې ټول غاته ډېره ضربه رسولې ده معرفت ځکه رسولې ده چې کچېرې خبره واقعیت وي نو بیا داس په کار ده چې خلک محکمه شي که بیا واقعیت نه وي بیا د میډیا طرفه باید موږ ته حوال راکړل شي چې دا خبره درواغه وي ځکه ټولو پلاران ورونه ترونه کاکاګانې په تشویش کې اچولې دي نو بس د ما هر زم دغه خورجانې خدای هم د تاسو خوشحاله لري د دغه خبره جواب هم غواړم خدای په امان. السلام
علیکم. مننه سمسور ورون که چیرې اوس هم راډیو اورئ زه به د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو ته ووایم کوم راپورونه چې موږ یې لرو د ورځو په جریان کې خصوصا په همدې ورځو کې چې د لوګر موضوع هلته چې یو راپور د دغه ولایت د مدني ټولنو د یو غړي لوري البته د مدني ټولنې د مشر نه دا یو راپور خپور شوی چې هلته له 1500 نه زیاتو ماشومانو باندې البته نارینه یا هلکانو زده کوونکو باندې جنسي تیری سوی دي خو په دې اړه د افغانستان حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسون یو هیات تعین کړی دی او هغوی به وخت غوښتی دی البته له میډیا نه د افغانستان ټولو خلکو نه چې په دې اړه به تحقیق کوي او بیا به یې پایلې له خلکو سره شریکوي. هغه بله ورځ هم د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپور تاسو ته خپور کړ په دې هیله چې تاسو اورېدلی وي نو بیا هم تحقیق روان دی او بالاخره دغه په دې ولایت کې دغه مسلې پایلې به انشاءالله چې معلومې سي ټول افغانستان ته. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویل تاسو چې کمنټونه کړي وو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه باندې منګ لمخ کنه البته په سهار کې تاسو ته دا موضوع ویلې و چې تاسو هم وکولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ نو تاسو ته باغه ولولم او موږ وګورو چې چا لکوم ځای څنګه کمنټ پرې کوي یا څنګه نظر پرې کوي نو پلان شی بو کې به هغه هم تاسو ته درواو رو چې تاسو نظریات په دې حق لا څه دي بیسا سب تر هغه چې منګه کمنټونه ګورو او کمنټونه راخلو رازو دي ته او دا اوس پوري چې کوم قدر مون اوریدونکو سره من خبرې وکړلې د غوي نظرونه داري چې دلته کلتوري تر ډیره پوري کلتوري سنځو باندې بحث وسه د تاسو له نظره په د عام ذهنیت جوړولو د لپاره یا عام پوهاوی برخه کې کوم نهادونه کولای سي یا کوم حل لار ده چې خلکو ته په دې برخه کې عام پوهاوی ورکړي؟
زه یو شی چې وایم هغه د ټولو رون ته وایم، ګوره د زموږ د معرف لباس د حجاب چې کوم زموږ خوندې راځي زده کړې کوي دا کم ممانعت لري، یعنی هغه لباس چې زموږ خوندې اغوندي، هغه لباس چې موږ په کور کې اغوندي او دغه په معرف چې راځي، په دې کې ستونزه څه ده؟ د معرف لباس تاسو وګورئ په تمام معنا باندې وګورئ، له هر اړخ یې وګورئ، ایا دغه لباس د دې دی چې مثلا د زمرد جامې سره په ټکر کې دی؟ خو زمرد جامې سره جوړ دی د ټولې اسلامي نړۍ له حجاب سره جوړ دی. تاسو وګورئ، ګوره په نور نړۍ کې بلا هم دغسې وي، ولې زموږ د تر ټولو سنګین زموږ د کلتور سره برابر حجاب دی. حجاب خو برابر دی، په دې کې خو کومه ستونزه نشته. د ښوونځي د نصاب لباس تاسو وګورئ چې تاسو خپلې خویندې کمې کاروي، په کلي کې، په جامعه کې او په ټولنه کې ډېر راوځي دا کوم لباس چې زموږ خویندې اغوندي، دا خو په تمام معنا باندې زموږ د فرهنګ او زموږ دغه سره جوړ دي. اسلامي ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو ټول سره په ټکر کې نه دي کنه. دا 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 مسله خو حل ده، اما دلته یو شمېر هغه څه چې مثلا په ټولنه کې موږ را اخلو یا فټبال په ګډو یا نور په ګډو، هغه ګوره هغه د زده کړو سره تړاو نه لري، هغه د زده کړو څخه بیل کوي. زده کړه یو شی ده او هغه مسایله که یو شخصي مسله پیچېږي، هغه په زده کړو پرې هیڅ وخت باید ونه درل شي. دویمه خبره، یو شمېر وروڼه کوله، ګوره موږ ته مسلمانان، موږ ته چې پښتانه، موږ ته چې په دې ټولنه کې اوسېږو، که د یو چا زوی په دې ټولنه کې بد اخلاق وي، بد اخلاقي کوي، په اصطلاح د دې چې دغه حساب دلته دغه یوه اصطلاح وکاروو، لنډګري کوي، دا د چا زوی دی؟ دا د دې جامعې تولید دی که د بلې جامعې راغلی دی؟ ولې دغه کس مخه نه نیول کېږي؟ ولې دا جامع نه نیسي؟ ولې دا تاسې نه ورته وایاست دغه جامع ولې نه ورته وایي؟ ولې داسې تربیه سوی دی؟ یو څوک تربیت یې ولې داسې سوی دی؟ دا د دې جامعې تولید دی، دا د یو کورنۍ تولید دی، دا د یو کورنۍ روزنه ده، دا د یو مور پلار روزنه ده. خو موږ ته خو داسې روزنه نه راکول سوې. زموږ روزنه خدا و چې مثلا د هرې تور سری، د هرې نارې، د هرې ښځې، د هرې خور، د هرې مور، د هرې ورندار احترام وکړو. دا خو زموږ د فرهنګ یو برخه ده که نه ده؟ ټول ورته کوو. زما او ستا په جامع کې څوک دي؟ نور څوک خو نه دي راغلي. خو همدا موږ زندګي کوو، همدا موږ ژوند کوو. که موږ د خپلو خویندو، که موږ د خپلو تور سرو احترام ونه کړو، نو بل څوک یې وکړي؟ همدغه لباس دی، همدغه حجاب دی چې زما خور یې اغوندي، زما ورندار یې اغوندي، زما مور، زما ستا خویندې اغوندي، د جامع خویندې اغوندي، ټول همدغه اسلامي حجاب دی. دا خو برابر دی. په دې کې کومه ستونزه ده که خلک کومه ستونزه ویني، راځي چې کښینو، یو باس ته بلاره هواره کړو، معرف سره به کښینو، د فرهنګ سره به کښینو، د مشرانو سره به کښینو، د ټولنې سره به خبرې وکړو. اما که یو څوک ستونزه جوړوي په جامع کې، یو څوک ستونزه پوي، هغه خپل د جامع ستونزه باید خپله حل کړي، خپله باید حل کړو. که څوک زما خور ته ګوري، که څوک زما ورندارې ته ګوري، که څوک دغه زما خویندې چې راځي زده کړې کوي، د معرف هرې ښوونځي ته ګوري، دغه خپل کسان، دغه خپل ځوانان، دا تاسې تربیه کوي، دا تاسې وګوري، دا د ستاسې د جامعې څخه الهام اخیستی دی، د بل ځای نه دي راغلي. که ستاسې په ټول محل کې بل قوم هم نه اوسېږي، که ستاسې په ټول قوم کې د بل فرهنګ کس هم نه اوسېږي، او تاسې خپله ستونزه لرئ، تاسې خپله نسي حلولی، دا خو بیا زموږ ستونزه ده، خو د بل چا ستونزه نه ده؟ دا پر نور باید د اطلاق نه سي. که راځي مثلا دلته، مثلا یو شمېر نور هغه څوک چې مثلا موږ وایو چې د حجاب مسله رامنځته کېږي، یا نور مثلا د شخصي پوهنتونونو، دا هم په موږ باندې حلېږي، دا په بل چا باندې نه حلېږي. همدا موږ د جامع اقشار، دا ټول دا مشران دي. راځي دغه خپل نظریات، راځي دغه خپل فکر د ټولنې سره شریک کړو. په ټولنه کې چې کم څه ناخوالې رامنځته کېږي، د څه موانع ګرځي، د یو چا د حق د سلب مسله رامنځته کېږي، د چا حق سلب کېږي، دغه دپاره ودرېږو، ورته وایي چې ورور دا ستونزه ده په جامع کې، دا هر څه موږ اصلاح کړو. او زه خپل عبدالحی ورور ته، اشرف ورور ته، دې ټول ته وایم، ګوره تاسې د معرف ټول لباس وګورئ. زه تللی یم په ټول افغانستان کې ګرځېدلی یم، او موږ تاسې خپل فرهنګ ګورئ چې په کوڅه کې به کومه خوره روانه او کومه مور به روانه وه، دا زموږ د فرهنګ یو برخه وله چې موږ به هغه لاره بدلوله، موږ به هغه کوڅه بدلوله. د تور سمې د احترام په خاطر موږ نه ورته کتل، موږ ته خدای ستر بیا راکول سوې وله په کورنۍ کې. اما که زموږ میندې، خویندې باسواده سي، هغوی خپل اولادونو ته همدغسې تربیه ورکړي، په همدغه تربیه یې وروزي، بیا به چاته مشکلات جوړ سي؟
بیا به د یو چا حق په دې ټولنه کې سلب سي، هیڅ وخت به سلب نه سي. دا زموږ د جامع ستونزه ده، د خپلې جامع ستونزه پر نورو مور ورځي
او دا حلېدل غواړي.
دا حل همدغه جامع کولی سي، همدا موږ یې کولی سو، دا خبره مطبوعات ته کولی سو، دا خبره په جامع کې کولی سو، دا مسؤولینو ته کولی سو. ګوره د حکومتونه د ادارې د هر اداره چې راځي دا ستاسو دپاره ده، د هر چا سره دې خپل حق خبره مطرح کړي، ورته ویلی سي. ګوره عبدالحی ورور چې کوم خبر وکړل، ګوره اسلام هم حق ورکړی دی، ګوره دغه حق موږ قباور وکړي چا ورکړی دی ووایست، هغه اسلامي حق دی ودي وایي، یو قسمه حسابي تاسې ووایست. خو موږ دغه حق منلی دی قرآن کریم کې، د دې چا دغه خور چې دوی خوندې په یو ورور باندې حساب سوی ده ورکړی دی د حق ودي وایي، یو دي ووایي ولې بیا حق پټوي.
وسا صاحب مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د تاسو کمنټونه بولولم. اسلام تلاش د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې دوی چې کمنټ ښایي وایي، د انجونو له درسونو نه بې برخې پاتې کېدل ډیر دی او ناوړه کلتور دی د افغانستان. دلیل یې دا دی چې مناسب چاپیریال ورته نسته او په دولت د خلکو ناباوري د انجونو زورول د نامسلو وسلوالو لوري په لری ولایتونو کې. بل ورور حمیدزی لکنوال ویلي دي سلامونه تاسو او د راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. د انجونو د تعلیم څخه پاتې کېدل لومړی غلط دا دی چې کورنۍ ورته انجونو ته اجازه نه ورکوي. بل ستونزه د ښځینه او ښوونکو نشتون دی. همدارنګه دانش لغمانی بیا لیکلي چې د ټولنې لویه ستونزه دا ده چې ناامني ده، ځکه دلته امنیت خراب دی، نو څنګه به انجونې تعلیم وکړي بیا په افغاني ټولنه کې. بله مسله دا ده چې تر اوسه پورې په اطرافو کې مناسب تعلیمي مکتبونه نسته او کستا هغه هم سم نه دي. همدارنګه ښځینه استادان نسته، د هغه لاملونه دي چې انجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. قدرمن اوریدونکو دا هغه کمنټونه وو چې په د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ سره شریک شوي وو. خو په ټویټر باندې بیا همایون حلیمزی لیکلي چې انجونې د تعلیم څخه د بې برخې کېدو لوی علت د انجونو په ځانګړې توګه د مکتبونو نشتوالی دی، یعنې د انجونو لپاره ځانګړي مکتبونه نشته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، په انجونو باندې اوس هم بعضي محدودیتونه شته، یعنې د انجونو والدین زړه نه کوي چې انجونو د هلکانو سره یو ځای درس وایي. البته دا په لری پرتو یا پښتون میشتو سیمو کې د مشکلات زیات دي. د حل لارې ویلې چې دولت ته پکار ده چې په لری پرتو سیمو کې د انجونو لپاره ځانګړي مکتبونه تاسیس کړي ترڅو د مشکلات بنیادی حل سي. دا هغه کمنټونه وو چې قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې ځوان فکر پروګرام تعقیبوي په سوشل میډیا باندې را سره شریک کړي وو. قدرمن اوریدونکو لاندې د ما اخلو او بیرته زر را ګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مو متال چې شو دی تعالی شي کنه بیا ټولولی نشه سر نه وسه مون سختي تیری کړی دی. آری جلکا یار ورکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب تاسو نو مات سوی
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واره دی چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس موریدلای، یعنی په موضوع پوسوي یاست چې موږ په څه بحث کوو.
آزادی رادیو نه
دا ازادي رادیو قدم منوریدونکو یو ځل بیا هم سلام. تاسو له ازادي رادیو په ځوندۍ بڼه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام د ازادي رادیو پر وی پانه هم په ځوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د دې د مامو په دې باسو کې په پروګرام کې چې انجونو له خوانځیونه یا له زده کړو نه انجونی ولې به برخې پات کیږي، په کوم سیمو کې دا مشکلات شته، تاسو هم تماسونه ونیول او خپل نظریات مو را سره درلودل. په خبرونه کې تر دې د مدري قدرمن میلمانه هم وو. اوس هم ویساس ابراسرستا په پروګرام کې او مونږه هڅه کوو چې اوس د ټلیفون لارې د افغانستان د پوهنې وزارت لویان دي اغلی نوریا نصحات سره خبرې وکړو. له دوی سره مونږ مخکې هم خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې دا مهال د پوهنې وزارت لوري یو سمپوزیم روان دی، دغه وزارت چارواکي هلته په دې سمپوزیم کې مصروف دي. نو دوی هیله وکړله چې ټلیفوني اړیکه ورسره ونیسو او په ټلیفون باندې د دوی نظر راواخلو، کومې ستونزې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړله هغه ورسره شریکې کړو، دا چې څومره خوندي به په راتلونکو کلونو کې جوړ سي او بالاخره د ټولو ماشومانو په ځانګړې توګه د انجونو دپاره د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرېږي. دا مهال اغلې نوریا نصحات را سره په ټلیفوني کرښه ده، له دوی سره به خبرې کوو. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام، وخت شما وخت
ډیره زیاته مننه اغلی نصحت. تر دې د موږ په پروګرام کې د خلکو نظرونه هم درلودل، په دې باس وسه چې د خلکو لوري تر ډیره دا مشکل چې موږ سره شریک سوی دا هغه په ښوونځیو کې د ښځینه او استادانو نشتون دی یا نشتونې دی چې دوی شکایت کوي او وایي چې یو لامل دی چې انجونې نسی کولای هلته چې ښځینه استادانې نشته نو دوی زده کړو ته هم نه ورځي. که راته ووایي مهرباني وکړئ.
دقیقا مشکل را که همه سرای ما یادآوری کردن وجود داره. ما ولسوالی هایی را داریم که در طول چندین سالی گذشته در اونجا هیچ معلم زن نداشتیم، ولسوالی هایی را داریم که در اونجا مفارز دختر نداشتیم. این ارقام و مرکش وزارت معارف افغانستان همه کلانترین مشکل هم فعلا همین از سر ما که خانواده ها حاضر نشدن در طول سالی گذشته که دخترانشان را بفرستن به طرف مکتب. وقتی فارغ صنف 12 شما نداشته باشین در یک ولسوالی یا در یک منطقه، پس شما چطور میتونین که معلم را استخدام بکنیم؟ حالا که با معاشی که معلمین ما دارن شاید رفت آمد برشان از یک منطقه و منطقه دیگه مشکل باشه. یعنی اگر شما میخواین معلم را از منطقه دیگه و منطقه که اونجا معلم زن وجود نداره موظف بسازیم، پس در صورت رفت آمدش مشکل میشه و بالاخره معلمین حاضر نمیشن با معاش امتیازاتی که دارن اونجا برون و کار بکنن. در گذشته یک برنامه ما داشتیم که معلمین را البته هزینه اشتراکی از مؤسسه پرداخت میکرد، ما با یک مقدار معاش بیشتر استخدام میکردیم تا اینکه به مناطقی که اونجا سنن ناپسند حاکم است و معلم زن وجود نداره و دخترها هم به امید اجازه داده نمیشن و هم حتی به سطح دوره ابتدایی ما شاگرد دختر نداشتیم، برای که خانواده تشویق شوان موظف ساخته بودیم، ولی متاسفانه در حال حاضر و بودجه و امکانات هم نیست. ما از طریق مردم محل، از طریق شوراهای مکتبی که ما داشتیم، ما تبلیغات کردیم و قسمت اهمیت تعلیم و تربیت مخصوصا تعلیم دختران و در قسمتی ای که نقش یک زن تعلیم یافته و یک زنی که عملا داره کار میکنه بالای وضعیت اقتصادی خانواده چی میتونه باشه، در این قسمت تبلیغ را انجام دادیم و خوشبختانه نتیجه مثبت هم داشتیم و نتیجه مثبت گرفتیم. ولسوالی هایی را ما شاید هستیم، ولایت را شاید هستیم که در اونجا هیچ درب مکتب فعلا مسدود نیست در حالی که در گذشته مسدود بود. اما در این قسمت ما توجه داریم، کوشش میکنیم که ابتدا ذهنیت سازی شوه برای مردم و پس از اینکه ذهنیت سازی میشه ما بریم به طرف ای که در اونجا معلم زن باید استخدام بکنیم و برنامه تنظیم بکنیم.
بله اغلی نصاد که تاسو زکه دمون وخت کم دی که دغه دوه پوښتنې هم راته ځواب کوي چې د انجونو لپاره ځانګړي ښوونځي د خلکو غوښتنه ده، ځانګړي په دې معنی چې که یو ټایم کې انجونې زده کړي وکړي او په بل ټایم کې هلکان، دا د خلکو غوښتنه ده چې خپلو انجونو ته خپلو لورګانو ته دوی اجازه ورکړي هلته زده کړي وکړي. یوه مسله. بله خبره دا ده چې له کورونو نه یا له منزلونو نه د ښوونځي تر ښوونځیو ډېر واټنونه دي، واټن سته لري دي ښوونځي، د دې دپاره کوم پلان سته؟
بله، برای هم پلان است. فعلا برنامه سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. مکاتبی که فاصله بسیار زیاد دارن با خانه های مسکونی مردم اونا هم در قسمتشون تجدید نظر میشه. ما در بعضی از مناطق افغانستان مکاتبی را داریم که با فاصله کم، یعنی ما یک مقرره داریم برای تأسیس مکاتب. شرایطی که در مقرره درج است که چند کیلومتر باید یک مکتب فاصله داشته باشه با خانه های مسکونی و برای چند خانواده یک مکتب ابتدایی میتونه تأسیس شود، برای چند خانواده میتونه مکتب لیسه و متوسط است. چه شرایطی که بعضی از مکاتب ما پوره نمیتونن و سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. این سروی بر ما مشخص میسازه که در کدام منطقه تراکم مکاتب وجود داره، در کدام محله یا منطقه ما هیچ مکتب نداریم، مکتب پسرانه دخترانه. بالاخره باز همین شکل نوعیت و جنسیت مکاتب بر ما مشخص میشه، بر اساس او ما موقعیت مکاسب خود ما را تنظیم میکنیم. بعضی از مکاسب ممکن با همدیگرشان ادغام شوند، بعضی از مکاسب هست که منتقل میشن به جاهای دیگه که در اونجا مکتب کم وجود داره. این برنامه را ما روی دست گرفتیم، از سال 98 آغاز شده. ما تا یک اندازه پیشرفت هم داشتیم، ولی فیصدی پیشرفت های مکم است به دلیل کمبود امکانات و به دلیل نبود امنیت. اما این برنامه انشاءالله تطبیق خواهد شد. البته از طریق برنامه اقرام ما کوشش میکنیم که در سال 99 را بتونیم تا پایان سال تکمیل بکنیم، ولی آغاز شده. یک بس و بحثی دیگه، بله، برای دخترها برنامه تعلیمی وجود داره. ما به خاطر تشویق دخترها برای آمدن به مکتب تصمیم بر این گرفتیم که تمام مکاسب دخترانه که خب باید نامهاش به نام زنها باشه،
منه
تمام پرسنلش باید دخترها باشه و بالاخره ما از این طریق بتونیم خانواده ها را متقاعد به این بسازیم که شرایط فضای امن و مسئول برای تعلیم دخترها.
ډیر زیات مننه. مننه غلی نسحت ډیر زیات مننه کور ودان داسې موږ ته مو وخت راکا او معلومات مو شریک کړل خلکو سره. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه، او ساسب له تاسو هم مننه چې پروگرام ته راغلی. موږ سره مو بس درلود ټول موارد باندې بس وسه. بل اخر د دې خبرونه کې د پیغام ورکړل چې ټول کورنۍ دین جون ته اجازه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي.